سلامونه نیکې هیله او فرزوین وړاندې کوم. سوی هاضما که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی وپوهیږي چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. د هغې نه وروسته به بیا سوی هاضما تعریف کړو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو. د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مری ده، د مری پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي، او په زمن کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده، او پورته ورسره د تریخي یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروره ده، او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي، او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې، د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. دا د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته هم وړاندې کړ.
بلې، ډیره مننه. محمد الله خان له فراه نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي. ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه موږ او تاسو تعریف کوو. وایي هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپل د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي، هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي، او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وایي چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس دوه ساعته درې ساعته بعد بیرته تشناب ته ځمه. ډیره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه وخورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډکو میتیازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې، ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي، د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښیي. وایي چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی، نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغې مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډیر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړو په دې ناروغۍ کې شامل دي.
بل اوریدونکو دی شاولی له هلمند، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال جوړ په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې لاسې لکه د دمی څنګه څنګه دا چې آیا دي لکه یو مرداري چې مې دا ستونې ته خراش دا ستونې مې داسې چې بس یو وخت داسې په میاشت کښې داسې یو وخت یو وخت داسې په یو درې څلور ورځو کښې داسې چې بس دا
ښه مننه کوو. له دوی شاولي وو له هلمند نه پوښتنه یې وکړه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسې.
ښه، راځو د محمد الله خان پوښتنې ته چې معده هضم صورت نه نیسي. وګورئ، وایي تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته ووایي. که چیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کړو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاښونه په درست ډول سره نه مسواک کوي، نه یې مینځي، د غاښونو په ورو کې د وخت په تیریدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي، نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي. هغه اکثرا استفاده کوي د سګرټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد که چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډېر زیات نه وي او بس همدغه لوښی په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تا ته هم په کې وریجه اچوي او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد و غبار ډېر زیات ککړی اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جریان کې په وجود کې پاتې شي بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کلمو لومړۍ برخه بنده کی او حتی د سوري کېدو د کلمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په ضمن کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې متیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي، ډاکټر صاحب به ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سر دوا واخلې، ان شاء الله الله به شفا ورکړي.
بل اوریدونکو په لیکه کې د پښتنو مخلو به
راځي. شاه ولی خان خو چون د ستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلات او وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه ده که د ستونی د وجه نه ده. کله کله اکثرا د ستونې په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبیو التهابي وي درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه راجدا کېږي چې مریض په خپل ستونې کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
السلام علیکم تاسو
ته سلامونه. وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ.
رشاد له وردګونه زما پوښتنه دغه ده، ما د پنځه شپږو اوو میاشتې مخکې اپرېشن کړی وه د سفرا، اوس مې دغه ولیده چې درد کوي.
اسدالله د ګرش نه پوښتنه کړې ده چې معدې زخم د څه شي پیدا کیږي.
بله،
وایي چې د معدې د زخم ډېر زیات علتونه دي. 90% علت یې د همدا اچ پایلوري یا هیلوکوباکټر پایلوري په نوم یو بکتریا ده چې د دې له امله منځته راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې یادیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپله هم تیزاب راخوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغې هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده یې پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دي، که د بروفین خاندان دی، که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی یا ورسره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دونکې دا دواګانې پیژني. اله بروفین کولای راته راکړم لامې خوږي اسپرین ورته ورکم دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پرډنیسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانې که په دوامداره ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وایي چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بده مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګې عمر زیات دی یا په زنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وایي هغه دوا وخوري چې د معدې تیزابو کچه یې کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکې خوري، اچار خوري، که فکر هم کړی زمونږ او ستاسو په ټولنه کې ډېر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وایي کولی شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو په راتګ کې ډېر بارزښته رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هاضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. قرسه ډیره مننه کوو قیر صاحب، مهمې پوښتنې وې. حتمن ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ. تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخي عملیات کړي، ډبرې لرلې، اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی.
بله،
کله چې د ډبرو تیږې په تریخي کې موجودې وي یوه نښه همدا ده چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دا یو عصبي منشأ ده. له بله پلوه چون عملیات یې په موافقانه ډول سرته رسېدلی دی، د عملیات نه وروسته یې تلویزیوني معاینه کړې ده، په قناتونو یا پایپونو کې تیږې هم نه دي پاتې شوي، ممکن د ولو دردونه نورو مشکلاتو له امله پیدا شوي وي. هوا تغیر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولې په زمین کې وزن یې کم دی، 15 کیلوګرامه دی او عمر یې 40 کاله دی. خو د کیسه سفره د عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیسټیک ټومی سنډروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ډب کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکړي. خو که چیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړې دي چې عامه آگاهی باید څنګه ورکو، نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
دا د دې راډیو ټولو کارکونکو ته ځل د سلامونه وایم. تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې دا قبضیت ډیر لرم، نو دا کې پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده کې
اجي صاحب پښتون درې پښتنې لرلې. یو خبره پښتنې زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنې هغه تیږې د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالیت څخه جوړېدای شي، مکس تیږې چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیږې، د سټروویټ تیږې. ویل که چیرته زه د دې نومونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږی د 3 میلی متر نه نیولی تر سالور سالور نیم سانتی متر پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یو ډېر غټ او جالب موضوع ده که ژوند ان شاء الله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خبرونه په دې ولرو. 3 میلی نه تر 8 میلی متر پورې تیږی په غټانو کې که چیرته د پښتورګې په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. 10 میلی متره تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګي څخه تیګه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات زنډ او ډپ چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي، او هغه تیګي چې اندازه یې د 10 میلی مترو نه پورته یې 15 میلی 40 میلی متره یا حتی غټی وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسي نومېږي، په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پرې هم ونه رسېږي جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. قبضیت مختلفې ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په 40 ساعتو کې نه په 6 یا 8 ساعتو کې یو ځل ډکې متیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اورېدونکي زموږ او ستاسو وایي چې ډاکټر صاحب 3 ورځې دویمه ورځ بعد زه ډکې متیازو ته، زما ډکې متیازې مې ډېرې کلکې وي، د ډکې متیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچې کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زموږ او ستاسو په ټولنه کې د هغو خوړو نه خوړل دي چې د غایطه موادو حجم زیات کړي. زمنګ او ستاسو وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړی چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، که میوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې و د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه دپاره چې هغه 18 کالو نه زیات عمر ولري په 40 ساعتو کې 3 لیټرو نه باید ډیر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دره کې خولې او دغه ډېرې زیاتې حتی 6 لیټرو مایاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیا ناسته، دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اورېدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د 30 نه تر 1 ساعت پورې باید په 40 ساعتو کې تاسو ورزش وکړئ، اوبه ډېرې زیاتې واخلئ، او هغه خواړه وخورئ چې د غایطه موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.